د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر 15 بجو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خلمرې پام وکړي خبرونو ته. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې افغانستان ته د 315 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د وریښمو د پله له لارې 15، او د هرات د اسلام کله له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې اولس کورنۍ خپل اصلي سیمو ته لیږدول شوې دي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی، او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغاني سرې میاشتې چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي، او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوایي میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په لغمان ولایت کې د خدماتو د یو مرکز د پرانیستو خبر ورکړی. د ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د لغمان په مهترلام کې د مرکز به راستنیدونکو بې ځایه شویو او د ټولنې زیانګالو کورنیو ته خدمات وړاندې کوي. یو ان ایچ سی آر نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا مرکز به دقیقا کوم خدمات وړاندې کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې راستن شوي او بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له اساسي خدماتو بې برخې دي، او د لاسنیوي لپاره چا عملا مرسته نه ده ورسره کړې. د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په کچلاخ سیمه کې یوې 14 دوه پولیس وژلي او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حل کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پوز ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعت په تور د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2022 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې ساور کړه. لدې پیښې وروسته په ټول ایران کې پراخې لاریونونه وشول چې په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شول او تر 2000 زیات نور ونیول شول. پر ټولنیزو شبکو تر ډیره له لمر لوېدو وروسته ښځې او نجونې ښکاري چې اوږده ویښته یې پر اوږو پراته دي او له حجاب پرته قدم وهي. د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان ژمنه کړې چې د ګشت ارشاد پولیسو لخوا به د ښځو ځورول ودروي، خو د ایران 85 رهبر آیت الله علي خامنهي چې وروستۍ پریکړې کوي ویلې دي چې بې حجابي هم په مذهبي او هم په سیاسي لحاظ ممنوع ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونه ښودل شوي دي، او په یو مرکه کې به د دایکنډي د برید څرنګوالی وڅېړو.
دا ډلې پرته د یو سرچینې چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه لخوا نه مرستو یو مرستن دوی ونه لري هیڅ تر دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کوم.
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په مندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه د خکې وازې په سیمه کې اوبه دوی او خاص برمی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې یو لس کسان وژل شوي دي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. شبه وروسته قدرمن اوریدونکو خبرونو ته ورځو خو وبخې د راپورونو برخه ته ورځو خو د شبه یو تازه خبر را رسیدلې چې تاسو ورندې کیږي د جی آی زد مؤسسه څلور غړي چې په وروسته یو میاشتو کې طالبانو نیولې وو خوشی شوې دي. د جرمني ولت ام سایټونګ ورسپانه نن د نړیوالو امنیتی سرچینو له قوله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړای دی. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه پورې لا څرګند نه دي. جی آی زد د جرمني هغه مؤسسه ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ لپاره پروژې پلي کوي. په دې اړه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به حتما تاسو ته په دې خبرونه کې معلومات درکړو. خو له هغه مخکې ورځو لومړی موضوع ته. په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی برید په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن د جاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې برید د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. خو د قربانیانو وارثین په یو خل د دې پیښې له عملانو سره د جدي چلند غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی برید په اړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه برید یې زړه بوګنون کوي بللې دی. د پنځشنبې د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې څوار لس کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو تلپلون کې به چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغله ګوتریشت قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د اجلې دوچې کېږي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیخه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فيري کرنډیکر د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیخلو قربانیانو سره د خواخوږي ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پرامنځ کېدو ټینګار کړی چې لمخې د روسي پیخي سربیره د ټولو ترهګریزو پیخولو عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پانا د دایکندي په پیخه کې د بیګونا کسانو پر مجبوبلې خپګان خودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لګکه یو د امنیت پټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیخه کې څوار لس عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیخي د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال برید د دایکوندی غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د دایش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي ولایت کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د غبرګونونو دوام د کسان په یوه وسلوال برید کې په نښه شول. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلې ده. آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یوه امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. ښاغلی جلیلی، د مرکې په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش د خوانه هم ترسره شوي یا داعش د پلان په واړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو د خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکوندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویرې او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کومه کوم ماشینداري لګل او د عکس د اغستو په پلمه باندې د راکو زه یو وی د خطر او سره په وی باندې هم د کیبریټ کې و وی لا مې نه وی وی وشت.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دغمره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
تکاته دا د دې پرته د دې د یو سرچینې د یو چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نشي او ځان سره د شاه د خوانه خپل یو مرستندویونه لري هیڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولی. بې له شکه چې دې د عملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دې د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټولو میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت دخوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کړۍ دخوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنۍ برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کیږي او پاکستان هم څو ځلې دا خبره کړې چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالېږي. نو زه تر کوم اندازې پر چې زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان پنه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګان سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم ده چې هر ډله د خپل د سیاسي او ستراتیژیک اهدافو د خپل فکري په لحاظ باندې، خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري، هغه بنیاد باندې خپل هغه کسان ټارګټ کوي چې دوی هغه خپل هغه فکری مکتب هم د دوی سره دوی تمثیل وکړي. داعش د شیعګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترین موخه همدا ده چې دغه شیعګان او دغه د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له به نه ویسي. د دوی دپاره خو په خپله ګټه هم راته کوبله ډله دا کار نه کوي. د پاکستان بیا ته پکې ده چې د دغه د دې په استفادې سره د دغه موخو لپاره هم خپل د دې کټه د رسیدو لپاره او هم د خپل د موخو د رسیدو لپاره د دغه د لرونه په دغه یو مکتب یو فکری مکتب او سازمان له لارې خپل موخو ته ځان رسوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شننکی نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلې ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دیوارانه نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا، تابلو میزنن که همی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځبلی ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خبره شوې ده.
مسئله نان د ایران یک مشکل همیشگی
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوه درې ډېر ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدان یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځبلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از اون
اوس چنل وای ته ولالم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاو. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسیده. د وی ډوډۍ بیا 2000 تومنه ده، خو موږ باید یو ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډیر خراب دی. تیر شپه چې له کاره پورته تلو یو بسیچی موږ ونیولو او حسینی ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مور وخودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو سوي او تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایي پر خیخې د قضایي قوې لخوا استول سوي لارښوونه نصب سوي او په کې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د بورتسیر قضایی قوه د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوری دن کو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. په غزه کې نن هم د اسرایلو په یو تازه برید کې د یو لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د دې سره د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 واوښت.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 10 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 140,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړنګ کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنی لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیوړې لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمنازیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې
د خدای شکر دی. د لوپاړو روحیه خدا ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 26 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 28 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 26 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. سیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمرینی او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
فوتسال افغانستان داشتن خودشان به مسابقات جام جهانی آماده کړن.
په ورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې ننداری ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لوبغاړی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسعادت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیدای چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا او سره نړیوال جام ته لار او موندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په مخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې اوبل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر د افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم سبا لاړ سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې موږ تیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
افغانستان د تعلیم میاشتې په 19 نیټه په تاشکند کې د مراکش لوبډلې ته په یوه دوستانه لوبه کې 4-3 ماتې ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان یوه بله دوستانه لوبه لپاره ګوای سره 2-2 مساوي کړه. د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په دننه او بهر د افغانانو له هر کلی او خواخی سره مخ شوه.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې خلک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې وخت د ویالو ناولې اوبه د څښاک لپاره کاروي چې په نتیجه کې ځینې د دې کار له کبله ناروغان شوي هم دي. د اړه نورحال د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د دوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکو جاوید وو نموړي د ازادۍ رادیو سره خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبو څښي او د چاک د پاکو اوبو لپاره باید جوړه څا وکیندي.
دلته زموږ په منځ کې پاکو اوبو تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دی هغه د ولیې صوبه د کې واز په سیمه کې ود وی او خاص برمی یا ډیر کسانی بست ګاډي او د بوشکو په واسطه ورزې د برمی صوبه راوړي. ډیر خلک د ولیې صدقې پاکو اوبو نشته. پښتنه خو مدا ده چې باید دلته مرسته برمی او سی ټانکی جوړې سي تر څو ټول مسلمانان ته د پاکو اوبو ورسیږي.
د یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزې نه ده بلکې د اورزګان مرکز ترنکوټ د بیلابیل سیمو اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون لامل له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترنکوټ ښار اوسیدونکو دي.
په واقعي سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي ځکه پاکي اوبه هغه شی دي چې زموږ ته سي روغتیا پاکه ساتي. هغه زموږ ته سي ژوند ساتي. کچيري اوبه ناپاکي نو هغه زموږ ته سي ژوند په خطر کې لويږي. دا غسخه بیلې ناروغي مابین سترازي.
دا یادونه وارد چې په اورزګان ولایت کې اوس مهال د یوې جوړې ساده کیندل لپاره چې شاوخوا 130 متره اوږدوالی ولري 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واسنه لري. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ دغه اوسیدونکو وای د ویالو او ناولو اوبو د استعمال لامل ډیر وخت دی ته بیلابیلې ناروغي پیدا سوي. رحیم الله وای زماتری چې 15 کال عمر لري د پښتورګو په ناروغي اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وخلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د چشلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کو چې د لیری ساحو څخه وبر اوړو د پاکي وبزمش په نظر خودلته روزګان کې امکانات کم دي. فلټرسیو به کمې دي. په شار کې فلټرسیو به داسې ارزای نه تر سرګو کیږي.
ډاکټران وای د نفاقه او ناول وبو څخه وازی د پښتورګي د بارنه پیدا کیږي بلکې ناسناستي کولرا او نور ډول ډول ناروغي پیدا کیږي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون په خوانی داخله محمد داود په دیار ازادي راډیو ته داسې ویل
اول کې د شمو د خړو تسموت چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دو هم کې د شسالات مخته پیداش، دریم هم کولارا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبر څخه له سموګه خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي چې هوا لغه اوبر او واخلي هغه د جوش کړي ورست د هغه د جوش کولو د هغه نه استفاده وکړي.
خو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلی او بیارغونې ریاست مسولین وای دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل شي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمنی مای کې د زهرو